دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنوونکو ز اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو ټیم ویان او غړی وایي د سولې مذاکراتو کاری طرز العمل به ډیر زر نهایي شي نادر نادری ویلي دی چې د سولې مذاکراتو د کاری طرز العمل د اختلافات او مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی دی ښاغلی نادری په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکره کوونکو ټیمونو پرون د یکشنبه په ورځ په ګډه په کاري کمیټه کې په طرز العمل باندې بحثونه وکړل د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم هم ویلی دی چې د دواړو لورو د تماس ډلو ترمنځ په غونډه کې د راتلونکو غونډو د کاري اصولو په اړه بحثونه شوي دي ډاکټر نعیم هیله ښودلې ده چې د پاتې ټکو په اړه به هم ګډ تفاهم رامنځته او نورې غونډې به هم ترسره شي تر دا مهاله د دواړو لورو تماس ډلو د سولې مذاکراتو د کاري طرزالعمل په اړه څو ځله خپلمنځي غونډې کړې دي خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د ښکېلو اړخونو لخوا د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کړی خغلی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې د تاوتریخوالي زیاتېدل د تاسف وړ دی ځکه په دې جګړو کې د ملکي وګړو په ګډون زیات شمیر افغانان وژل کیږي خغلی خلیلزاد لیکلی دی په داسې حال کې چې د سولې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي دي باید ټولې خواوې تاوتریخوالی کم کړي د غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې په دې تیرو څو ورځو کې د سړک د غاړې ماینونو مخامخ نښتو او هوایي بریدونو کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د ګڼو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړ شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما اروپایي ټولنې د کاناډا سفارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسون د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو او اوربند غوښتنه کړې ده یوناما ویلي دي چې یوازې د تېرې شنبې په ورځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي یوناما په ټویټر کې لیکلی دی چې دغه مرګ ژوبله په څلورو بیلو پیښو کې رامنځته شوې ده چې په وینا یې ښځې هلکان او نجونې هم پکې شاملې دي په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د بین الافغاني خبرو هرکلی کړی دی او په هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره یې د اوربند غوښتنه کړې ده د کابل د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي نن سهار د کابل ښار په اتمې او پنځمې امنیتي حوزو کې د ماین په چاودنو کې څلورو تنو د مرګ ژوبله وخته ده د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فرداوس فرامرز ویلی دی چې په اتمه امنیتي حوزه کې د چسپکی ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی د دې ترڅنګ د کابل ښار په پنځمه امنیتي حوزه کې د یو بل چسپکی ماین په چاودنه کې درې تنه نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي د کابل د امنیت قومندانۍ ویان ویلی دی چې د ماینونو د ترورستانو لخوا ځای پر ځای شوي بل خو تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې د چاودنو د کولو ادعا نه ده کړې د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غا غشنا راډیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا د همڅو نړیوال خبرونه د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په عمران خان تور لګولای دی چې په انتخاباتو کې د پوز لخوا د ټګۍ برګۍ په نتیجه کې انتخابات ګټلې دي او هوډ کړی چې د واکه به لري کی نواز شریف چې د لندن نه یې د ویډیو کانفرنس د لارې د عمران خان د سیاسي مخالفینو یو غونډې د وینا کوله وی ویل چې مبارزه یوازې د عمران خان پر ضد نه بلکې د حقوق کسانو په خلاف ده چې عمران خان وخت رسولی نواز شریف عمران خان به کفایت وباله او زیاته کړه چې پاکستاني تبا کړی ایران وایي د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره اتمی موافقه په ټپه ولاړ حالت کې ده د ایران د اتمی ادارې مشر علی اکبر صالحی نن په ویانا کې د اتمی انرژي په نړیوال ادارې کې وویل چې د موافقه وروسته تر هغه په ټپه ولاړ حالت کې شول چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد د موافقې نه وایست ښاغلی صالحی ویلی دی چې د امریکا د وتلو سره سره د موافقه په دې ارزي چې خوندي وساتل شي په موافقه کې د ژمنه شوی چې ایران خپل اتمی پروګرام محدود کړي اقتصادي بندیزونه به پرې نه لګول کیږي برتانیا فرانسه جرمني چین او روسیه اوس کوخه کوي د موافقه وژغوري او د امریکا لخوا د بندیزونو د لګولو چاره وکړي اروپایي اتحادیې په دریو کمپنیو چې په لیبیا د وسلو د نه خرڅولو د قانوني سرغړاونې کړې دي بندیزونه ولګول په دې کمپنیو کې یوه یې د ترکیې دویمه یې د قزاقستان او درېیمه یې د اردن ده د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو دغه بندیزونه نن د دوشنبه پر ورځ لاسلیک کړل. بندیزونه په دې معنا چې په اروپایي اتحادیې کې د دې کمپنیو شتمنۍ ضبط شوې ده او نشي کولای چې د اتحادیې مالی بازارونو ته لاسرسی ولري. دا کمپنۍ همدارنګه په اروپایي اتحادیې کې د کاروبار اجازه هم تر دې وروسته نه لري. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نوریا. په هند کې چارواکوي د مهاراشترا په ایالت کې د یوې ودانۍ د غورځېدو له کبله اته کسان مړه شوي دي. د ژغورنې عمله لا هم لګیا ده. تر خاورو او ډبرو لاندې ایسار نور کسان ژغوري. چارواکوي په دې پیښې کې لږ تر لږه 11 کسان ژوبل شوي هم دي. د تاڼي په ولسوالۍ کې د بهوندي د سیمې کمشنر پنکاج ایشیا وویل چې دا څلور پوړیزه ودانۍ څه باندې 10 کاله زړه وه. هغه وویل دغه ودانۍ د نوي کولو او بیا رغونې کارونه پیل شوي ول، خو د کورونا د ویروس له کبله وځنډېدل. یوه ښځه د امریکا د متحده ایالاتو او کاناډا په سرحد کې په دې تور نیول شوې ده چې په زهرو ککړ یو لیک کې د سپینې ماڼۍ په ادرس لیږلی وه. د دغې ښځې هویت تر اوسه نه دی معلوم شوی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس وایي دا لیک د کاناډا نه سپینې ماڼۍ ته استول شوی و، خو د حکومت د لیکونو یا میل په یو مرکز کې پیژندل شوی دی. دا لیک د ریسین په زهري موادو ککړ شوی و. ریسین یو زهري بوټی دی چې د یو لړ پروسس نه وروسته په وژون کې بیولوژیکي وسلې بدلېدای شي. تر دې مخکې هم ځینې ولسمشرانو او چارواکو ته دا ډول لیکونه استول شوي دي. د یونان د لیسبوس په ټاپو کې د مهاجرینو په کم کې تقریبا 250 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. حکومت وایي د مهاجرینو لپاره په نوي جوړ شوي کم کې 1000 کسان معاینه کړي دي چې د دې جملې نه د 343 کسانو نتیجه مثبته وه. د موریا په کم کې شاوخوا 2000 کسان وروسته تر هغه به سرپناه شول او مجبور شول په سرکونو کې ویده شي چې په کم کې ور ولګید او ټول کمپ وسوځیده. شپږ افغان ځوانان په کم کې د ور لګیدو په تور نیول شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې چین وایي د تایوان د خپلواکۍ ملاتړ کول ګټه نه لري او امریکا ته یې دغه ټاپو ته د ډیپلوماتیکي ملاقاتونو په هکله خبرداری ورکړی. امریکا د تایوان سره د نظامی ملاتړ ژمنه کړې ده او په دې تیرو څو میاشتو کې 2 ځله استازو د ټاپو ته سفرونه کړي دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وینبن نن د دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې تایوان ته تا د امریکایي استازو سفر په سیاسي لحاظ پراونکی اقدام دی او د عکس العمل خبرداری ورکړی. ښاغلی وینبن خبریالانو ته وویل چین به مناسب اقدامات وکړي خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د چین د چارواکي خبرداري ورکړی دی چې د امریکا دا اقدامات د چین او امریکا ترمنځ همکاري لا پسې خرابوي. تایوان د 1949 کال را په دې خوا چې دویم نړیوال جنگ پای ته ورسېده ځان خپلواک ګڼي، خو بیجنګ هغه خپل خاوره ګڼي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا غشنه رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریدل.
نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د افغانستان چارواکو نن د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې ون منځله چې لا هم په دوحه کې د دولت او د طالبانو د مذاکرتي هیئتونو ترمنځ د کړنلارې په سر اختلافي مسائل نه دي حل شوي، خو دواړو لورو هیله ښودلې ده چې دا اختلافونه به اوار شي. د امریکا غا خبریال رحیم ګل سارمان په دې حقله
په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لړ کې 13 ورځې تماس ډلو په خپل منځو کې ناست کړي دا او دواړو لورو ویلي چې د مذاکراتو د کړنلارې د تدوین په سر په بحثونو کې پرمختګ کړی دی. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړي نادر نادری ویلي چې د مذاکراتو په کاري کړنلارې د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی او ژر به کړنلارې ورستی شي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر نعیم ویلي چې په ناست کې بیا هم د راتلونکو ناستو په کاري اصولو بحث شوی او تمه لري چې اختلافي موارد حل او نورو خبرو ته زمينه برابر شي.
اصول کاری بحث
پر کاری اصول بحث سوی پر اختلافی ټکو اغیزمن بحثونه سوی ژر بکړن لار ورستی سی.
په دې حال کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د ورستی ورځو تاوتریخوالی د افغان ور دی او دا چې په دوحه کې د سولې خبري روان دي دواړه لوري دي تاوتریخوالی کم کړي. خلیزاد په خپل ټوټر ویلي چې تاوتریخوالی په څرګند ډول ډیر شوی دی. دا ډول په افغانستان کې د امریکا شارزدافی روز ویلسن ویلي ولسمشر غنی سره په کتنه کې د امریکا او افغانستان په اوږدمهاله همکاریو او دا چې افغانستان به ژر د سولې و نوي فصل ته داخل شي خبرې کړې دي. په ورته وخت کې سیاسي سیډونکو د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار مکماستر د خبرو په اړه وایي چې د ټرمپ پالیسي د افغانستان په اړه متفاوته ده. مکماستر په یو مرکه کې د ولسمشر ټرمپ د افغانستان سیاست نیوکې کړې وې.
زه فکر کوم چې دا هغه مرحله ده چې د امریکای په شمول نور هیوادونه باید خپل بی طرفی حفظ کی او په هغه موارد باندې توجه کی چې هغه مقصود تر نږدې کی.
د ارزونې او سیړنې ادارې د افغانستان د سولې پر روان وضعیت سیړنه کړې ده، وایي چې د سولې راتګ باید دائمی وي.
د افغانستان ولس په ټولو او خاص تور باندې د افغانستان خزي لکه څنګه چې زمونږ د ارزونې او سیړنې ادارې د نننۍ راپور هم دغه څرګند کوله، دا اندېښنه لري چې دغه سیلان محاله سوله که څه هم یو څه مطبوعاتو لپاره او عمومي عامه خلکو لپاره یو څه د خوشحالۍ او سبب وګرځي، لیکن په اوږد مهال کې دغه سوله به افغانستان لپاره ځکه خطرناک وي چې یو وخت به نړیوال ټولنه هم د دې ځینې خپل توجه لري کړی وي او افغانان به همدغه سي تر طلبه په خونړي او جګړو کې قربانیان ورکوي.
د سولې خبرې کوي خواته روان دي، بل لور ته جګړه هم متشدده شوې ده او وروستۍ یونۍ خو بیا خونړۍ بلل شوې ده. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د طالبانو او د افغانستان د حکومت د هیئتونو ترمنځ په قطر کې د سولې د خبرو نه وروسته په قندوز کې د افغانستان د قواوو او د پولیسو په امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. ګل رحیم نیازمن په دې حق له قندوز نمنګ ته رپورت را کړی دی.
د قندوز خلک وایي چې د سولې په خاطر په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له خبرو وروسته په دغه ولایت کې جګړې زور اخیسته او په خار کې هدفي وجنې شروع شوې دي. دوی وایي چې وسلوال طالبان د خار په څنډو کې له وسلو سره پر موټر سایکلونو ګرځي او د خار په منځ کې هغه کسان وجل کیږي چې پیسې او نور قیمتي اجناس ورسره وي. د قندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی هم په قندوز کې د طالبانو لخوا د جګړو د زیاتښت یادونه کوي، خو وایي چې د امنیتي ځواکونو مورال لوړ دی.
تهدیدات شته دي او سوال مخالفین په ډېرو ساحاتو کې مرکز په شمول په یو شمېر ولسوالیو کې البته شریکي بریدونه باندې لاس پورې کړی، شریکي او ډله ییز بریدونه، خو په ټوله کې د امنیتي قواوو روحیه لوړه ده. نو امیدواري شته ده چې د خلکو په همکارۍ امنیتي قواوې په ټولو ساحاتو کې خلک ورسره همکاري وکړي تر څو د ګواښونو د دغلو لارو د امنیت خوندیتوب کې موږ د مخالفینو هغه پلانونه چې دي هغه شند او د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورې.
د قندوز د پولیسو ویاند هجرت الله اکبری وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د قندوز د خار په څنډه کې د زاخیلو پر امنیتي پوسټه برید کړو. هغه زیاتوي چې د امام صاحب ولسوالۍ کې هم جګړه شوه چې طالبانو ته پکې تلفات اوختي.
عملات تهاجمی گروه طالبان بالای پوسته های نیروهای امنیتی و دفاعی در ساحات زاخیل قدیم مرکز شهر قندوز و ولسوالی امام صاحب.
د قندوز په مرکز د زاخیل او په سیمه کې د امنیتی او دفاعی ځواکونو پر امنیتی پوسټو او امام صاحب ولسوالی کې طالبانو ډله ییز بریدونه کړیو چې د ولس طالبانو په وجل کېدو بیرته په شا شوي دي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دغه ولسوالۍ د بازار څنډو ته وسلوال طالبان راغلي او غواړي چې د دغه ولسوالۍ پر مرکز برید وکړي، خو د ولسوالۍ د نیولو په قصد د طالبانو راوتل رسمي منابع نه تاییدوي. د قندوز اوسیدونکي هم په خارونو کې د وژنو او جګړو د زیاتوالي خبره کوي.
نوم مهدیت الله تخلص صافی قندوز ولایت سیزن کې هدف وژنه خو ډیر زیات شوې ده په قندوز کې او اندخنم د قندوزیانو ډیر شوې ده، ځکه اوس زمونږ استاسو یو امنیتی سرتیر اوس په خار کې چې ګرځي دی یو مل سلاد لپاره دا د فدا وژل کیږي، یو مل سلاد لپاره سلاد نه وړل کیږي. یو عسكر زمونږ په آزاد توګه بازار کې نشکله، هغه نفر چې په کور نه وځي مثلا د شل زریا ډیر زر په پوری په جیب کې هغه خار ته وځي، هغه یو چا خوان تعقیب کیږي، هغه خار منځ کې وژل کیږي، هغه یو دوه نفر کوونی ول شنور ته عبرت کیږي، نور دا کار نه کوي، هغه شل ډیر زر په پاره دی یو ټلیفون لپاره وژل کیږي. معلومه خبره چې وضعیت خراب ده.
په قندوز کې جګړه په داسې حال کې زور اخلي چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو مشران او افغان پلاوی د خبرو لپاره راټول شوي دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په تیرو دوه هفتو کې د ملي عوایدو د غونډولو اندازه لوړه شوې ده، مګر دغه عواید لا هم د تیر کال د همدې مودې په نسبت 13 میلیارد افغانۍ کم دي. دا وزارت د عوایدو د کموالي علت تر ډیره حد پورې په ملک کې د کورونا د وبا خپرېدل ښیي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق له رپورت را کړی دی.
د مالی وزارت وی چې د 1999 مالی کال د وګړي د میاشتې له 14 څخه تر 10 ورځې پورې 8,303,000,000 افغانۍ ملي عواید راټول شوي، چې له دې جملې څخه 503,000,000 له مصرفیتونو، 1,208,000,000 له مالیاتي عوایدو، 1,300,000,000 له غیر مالیاتي عوایدو او 1,015,000,000 له ګمرکونو څخه ترلاسه شوي دي، چې د روان کال د وګړي د میاشتې د لومړیو دوه اونیو پرتله 2,500,000,000 افغانۍ زیاتوالی ښیي. د دغه وزارت د اماري کورئیس او ویان شمروز خان مسجدي امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې د روان مالي کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,415,000,000 افغانۍ ملي عواید راټول شوي، چې راټول شوي عواید د تیر کال د همدې مودې پرتله 3,000,000,000 افغانۍ کموالی ښیي.
په سږکني مالي کال کې متاسفانه موږ تر اوسه پورې 1,416,000,000 افغانۍ مالیات راټول کړي، عواید راټول کړي، چې دا که د تیر کال په پرتله سره مقایسه کړو نو 3,000,000,000 افغانۍ کموالی لري. تیر کال همدغه وخت موږ 1,300,000,000 افغانۍ راټولې کړې وې، خو سږ کال 1,416,000,000 افغانۍ دي.
د مالي وزارت د اماري کورئیس ویان وویل چې د عوایدو د کموالي لوی عامل په افغانستان کې د کورونا د وبا خپرېدل دي.
دا چې په هیواد کې وبا راغله، د کورونا وبا او سرحدونه وتړل شول، راکړه ورکړه اقتصادي فعالیتونه نو کم شول، او د دې تر څنګ خدمات د حکومت لخوا نه هم کم شول. دا ټول باعث دې شول چې سږ کال موږ د تیر کال په پرتله کم عواید راټول.
په افغانستان کې د تیر 1,300,000 لمریز کال د کپ په 15 د کورونا وبا خپره شوه، چې ورسره دغه هیواد او د ګاونډي هیوادو ترمنځ راکړه ورکړه هم بند شوه. که سم اوس مهال د افغانستان د ټولو ګاونډي هیوادو سرحدونه دغه هیواد سره د راکړې ورکړې لپاره پرانیستي دي، خو بیا هم د خوراکي توکو په ګډون په افغانستان کې د اړتیا وړ موادو بیې لوړې شوې دي، چې د اقتصادي چارو کارپوهانې یو علت په افغانستان کې د کورونا وبا وروسته د کاروبار په ټپه درېدل ښیي. د مالي وزارت وایي چې د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کرنټین د دورې سره سره د افغانستان د انکشافي بودیجې 50% تر اوسه مصرف شوې ده. د دغه وزارت د راپور له مخې د 1,399 مالي کال له پیل نه د وږي میاشتې تر 10 نیټې پورې 1,900,000,000 افغانۍ، چې 50% جوړی پراختیایي بودیجه، او 1,390,000,000 افغانۍ، چې 50% عادي بودیجه جوړی مصرف شوې ده، چې په ټوله کې د ملي بودیجې 2,850,000,000 افغانۍ، چې 50% جوړی مصرف شوې ده. په افغانستان کې په تیرو دوه میاشتو کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر په پرله پسې ډول کم شوی دی. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د دوشنبې په ورځ په شپږ ولایتونو کې د کورونا د وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې. د امنیت روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله ترکیه وایي چې د نوو پیښو د ثبت وروسته په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 9,000 او 3,000 ته رسیدلی دی.
په تیرو صدر ساتنو کې د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې 1,015 شکمنې پیښې معاینه شوې، چې له جملې څخه 1 تنه دغې ناروغۍ څخه مثبت تایید شوي وو، 3 تنه بیا له دغې ناروغۍ څخه مړه شوي وو. چې دوی سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مجموعي شمېر 9,000 ته رسیدلی.
د امنیت روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن پورې 1,340 د کورونا په ناروغۍ مړه شوي او 2,516 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. دا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ټولو مشکوکو معاینه شوو پیښو د مثبتو پیښو پایلې د 15% ترمنځ دي. که سم په تیرو دوه اونیو کې د تیرو اونیو پرتله د کورونا د وایرس پیښې یو څه زیاتې شوي، خو د امنیت روغتیا وزارت افغانستان لا هم د کورونا د وبا سره د مبارزې په برخه کې په یو ښه حالت کې دی، او د ښوونځیو پوهنتونونو پرانیستلو وروسته هم د کورونا د وایرس پیښې نه دي زیاتې شوې.
کورونا یوه ساري ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنایم.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمه او د نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونه اوري. په خوست کې د مدني چارو یو شمیر مبارز خزو د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو نه غوښتي دي چې عمومي اوربند او دایمي سوله وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د خوست نه راپورټ راکړی.
پرمختیایي مؤسسې په همکارۍ د سولې نړیوالې ورځې په مخه رابلل شوې وه. ګډونوالو یې په یو غږ په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو وغوښتل. د ښځو د حقونو مبارزې شفیع نورزی غونډې ته وویل له دې کبله چې روانو جګړو تر بل هر چا د میرمنو پر ژوند خورا منفي اغیز کړی، نو لازمه ده چې د سولې په ټینګښت کې پوره هڅې وشي.
د موږ د لارې نه تاسې د موږ د سفیرانو په توګه د موږ پیام په کلو بانډو کې خلکو ته ورسوئ چې په صلح کې یوازې او یوازې نارینه صاحب نشي لرله، بلکې ښځې هم باید په دې کې راغنده رول ولوبوي او باید خپل برخه پکې واخلي.
مدني فعالی نسرین احسانی بیا د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په تړاو یادو جوړو شویو مراسمو ته په خبرو کې په ملي مسایلو او پریکړو کې د ښځو پر نسبی کمې ونډې نیوکه درلوده. هغې په ځانګړې توګه زیاته کړه چې د قطر هیواد په بین الافغاني مذاکراتو کې د ښځو برخه له پامه نه غورځول کیږي، ځکه د هغې په وینا د افغانستان نیمایي نفوس ښځې تشکیلوي.
شکر الحمدلله چې ټول خلک په دې پیدلې دي چې هغه څه چې نارینه سره سوال شي هغه ښځه هم سره سوال شي. نو موږ هم خلکو ته دا ثابته کړې ده او بیا هم دغه لارې ثابته وو چې خویندې او وروڼه موږ ټول سولې ته ډېر لیوال یو. د سولې غوښتونکي یو، الله پروردګار دی دغه سوله په کامیابۍ سره راولي.
د ښځو د حقونو یوې بلې مبارزې همیره نوري بیا د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې له اختلافاتو لاس واخلي او په یو غږ د سولې او بالاخره د هیواد پرمختګ او خوښۍ لپاره ګډ کار وکړي.
جنگونه او جګړې د افغانانو د وژلو او ټپي کېدلو سربېره ټولنیز او اقتصادي زیربناوې زیانمنې او ویجاړې کړې دي. خو دې په همدغه سبب دي کړېدلې او ځورېدلې ملت هیلې او ارمانونه دي چې ژر تر ژر سوله راشي، ځکه چې د قانون حاکمیت، د عدالت پیاوړتیا، د ازادۍ خوندیتوب او برابر پرمختیا د سولې په موجودیت کې شونې ده.
د خوست د امیرمنې داسې محل د جګړې خلاف غږ اوچتوي چې افغان دولت او وسلوال طالبان همدا اوس د بین الافغاني مذاکراتو پر میز په قطر کې راټول شوي تر څو روانې 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې لسګونو کسانو د بین الافغاني خبرو په طرفداري او د جمهوریت د پایښت په طرفداري مارش کړی دی. دوی ویلي دي ملي اردو او حکومتي چارې دې لا ډېرې قوي شي او طالبان دې تر هر څه مخکې اوربند وکړي. د امریکا غه خبریال ذبیح الله غازی د جلال آباد نه رپورټ را لېږلې دی.
ترسل ډیر د غلارینوال چې په جلال آباد کې راټولولو حکومت او طالبانو دواړو د جمهوریت د بقا لپاره غک پورته کاوه، ویلې همدا نظام د لا پیاوړې شي او طالبان دې تر هر څه وړاندې اور بندو کی.
دلته دوامدار سول او د غدور وژنې بهیر نور پي عمومي او په زمن کې د جمهوریت دوام دی، د جمهوریت د بقا لپاره موږ ځوانان راوت یو، موږ په هر معنا د جمهوریت تر څنګ او د خپل نظام ملاتړ یو، د نظام دوام غواړو، غواړو چې دا نظام پیاوړې شي او د دوام دار پاتې شي. او په زمين کې دغه کمی ورستۍ خبرې چې په قطر کې شروع شوې دي موږ د دې ملاتړ کوو، د ته هر کله وي
د اوربند اوسنی نظام د پایښت دغه ګروسه لاغي پورته کیږي چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوي حل تره او طالبانو په ځنو ولایتونو کې جګړې تودې کړې دي. لارینوالو وغوښتل چې طالبان دې تر هر څه وړاندې اوربند وکړي او ورسته د نورې خبرې مخکې بوزي. مدني فعال او د لارین یو ګډونوال عبدالرحمن معاون وایي دا سینې شي کېږي چې یو خوا دې د سولې مخامخ خبرې کیږي او بل پلوته د طالبان جګړو ته زور ورکی.
د دوړو خونه زمون غږ دا دی چې مذاکرات او پیل نه مخکې باید دایمي اور بند لپاره کار وشي. مونږ تشویش لرو، مدني فعالان تشویش کې دي، فکرمندي چې کله دوحه کې مذاکرات شروع شول دلته جنگونو جګړو اور واغستو، دلته لوګړ شو د افغانانو د قتل لپاره. تاسو وګورئ په دې هفته کې دومره خلک په کال کې نو وجل شوی چې څومره په انفجاراتو کې په جنگونو کې دلته زمونږ ملي اردو ملي
نن لسم ورځ د خو په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اکړنلار نه د چمتو شوې. ځینی سرچینه وایي چې طالبان غواړي تیری اتلس کلنې جګړې ته د جهاد نوم ورکي، خو افغان حکومت دغه څه نه مني او همداشان طالبان د مذاکراتو پریکړه په حنفي تفقه غواړي خو لا په دې مسله اختلافات شته او لا د حل لپاره د مخامخ خبرو دقیقه نیټه نه ده معلومه.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او د نړۍ د حالاتو په هکله رپورټونه اوري. په قندهار کې کروندګرو ویلي دي چې دا اول ځل دی چې د مرخیړیو یا د مشرومو د کښت د حاصلاتو نه یې ښه ګټه ترلاسه کړې ده. د کرنې مسؤلین وایي باور لري چې د مرخیړیو د کښتونو زیاتوالی به د نشئی موادو د کر په مخنیوي کې کومک وکړي. عزیز الله پوپل رپورټ را کړی دی.
دا غسخه بیا د خلټه مور ورته آماده کوو د اری خلټه ته دا شل
په دې پارم کې د لومړي ځل لپاره د پوسکیو کښت تجربه کیږي. ش حاصلې ورکړي او کروندګری یو بریالي تجربه غني. د کندهار شهر د مالجات سیمې د پوسکیو په دې پارم کې کروندګر خپل حاصل راټولوي. تر بسته بندي ورسته مارکیټ ته د پلور لپاره وړل کیږي. مسعود احمد د پارم چشتن د خپل کښت په اړه داسې وایي.
200 ګرامه پېټ جوړو بازار ته باسو د وسپري خلک دلته نه جو سره بلاد. یعنی په سولې کې 95% خلک دانه پیژني چې دا پسکی چې دې هتا د نامه سره بلاد نه دي. نو اوس موږ په دغه وخت یو چې خلکو ته د جې ګټي وروښو د جې فائدې وروښو خصوصا دا چې د وینې فشار ولري او د زړه تکلیف ولري د ځنې داسې نور ناروغۍ چې هغه ولري د هغو لپاره هم غذا د هم شپاله.
پوڅکی یا مرخیړی ځانګړی غذایی اهمیت لري چې د ځینو ناروغیو د درملنې په موخه هم د ګټورې غذا په توګه کارول کیږي. د افغانستان د کرهنیز علومو د پوهنتون استاد محمد موسی داودزی وایي چې مرخیړی د کندهار په کرهنیز چاپیریال کې ګټور کښتي چې ګڼ اقتصادي او غذایی ګټې لري.
پوڅکی یو ښه بدل کېدلی سي ځکه چې پوڅکی بازار کې ښه قیمت لري. خلک یې ډېر خوښوي ځکه دا د ډېرو ناروغیو لپاره یو ښه درملنه ده. نو دا په ډېر اسانه شکل سره د دې تولید کېږي. ډېر خاص سامانلات هم اړتیا نشته، ډېر سړیات هم اړتیا نشته. نو دا بزګران کولی سي چې په ډېر اسانۍ سره دوی په خپل ګلخانو کې د دې پوڅکی کښت وکړي.
پوڅکیو ته کروندګر هم تر ډېره د نشئی توکو د کښتونو د بدیل په سترګه ګوري. د پوڅکی د کښت له دې وی خونې څخه 450 کیلو حاصل اټکل شوی چې یو کیلو یې په 350 افغانۍ خرڅیږي. د پارم یو تن پالون کې چې مخکې د نشئی توکو کښت کاوه وایي کروندګرو د پخوا په پرتله د نشئی توکو ډېر بدلونه پیدا کړي دي.
څومره سبا وینو چې په دې وطن کې تاغه ډېر ځوانان په دا تکلیف اخته دي. پران د خپل کور ځای وګر کسې دې پاتې دي. دغه د تاریخ څو پېښه ده. دا وینې په دې شهر کې رویان دي په بل په عذاب اخته دي. ټول دغه تاریخ او غزم مواد اخته دي.
کروندګر د ګټور کښتونو د ترویج او پراختیا هرکلی کوي. وایي چې د کرهنې اداره باید په دې برخه کې خپل پاملرنه زیاته کړي. دوی د نشئی توکو د بدیلو کښتونو په برخه کې د مشروم یا پوڅکی کښت یو غوره مثال ګڼي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا تلویزیون، کندهار.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسو په لوخ لیسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.